درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا سړی رادیو یي بی بلی خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد د واکسین کمپاین به نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پیل شي. د پولیو فری افغانستان په نوم ویبپاڼې پرون یکشنبه د دغه کمپاین د پیلېدو خبر ورکړ. ویل چې د پولیو ضد واکسین کمپاین به د افغانستان له 50 شمالي ولایتونو بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب او جوزجان او همدارنګه په جنوب کې له اورزګان پرته په نورو ټولو ولایتونو کې نن پیل او تر پنجشنبه پورې دوام وکړي. د روان کال له پیل راهیسی د پولیو 15 مثبت پیښې په افغانستان کې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه یوازینی هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې شته دی. د طالبانو د حکومت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز فصیح الدین فطرت بهرني استخباراتي سازمانونه تورن کړل چې د ده په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر چتر لاندې په بم چاودنو شخړو کې لاس لري. د پرون یکشنبه ملت ته د حساب ورکولو د بهیر په محل دغه تور پوری کړ، خو په مشخص ډول د کوم سازمان نوم یاد نه کړ. فصیح الدین دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګې د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهه ادعا کوي چې په کاپیسا ولایت کې په یو برید کې د طالبانو 50 غړیو ته مرشوب لاړول دي. د جبهه په ټولنیزو رسنیو کې په خبره کړي بیان کې ویلي چې د زمري د دیرشمې په شپې ځواکونو د اول کوهستان ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو پر یو مرکز برید وکړ چې په نتیجه کې درې طالبان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د بیان له مخې د برید په ترڅ کې د مقاومت جبهې غړیو ته زیان نه دی او د افغانستان پر روان وضعیت کې دا ګرانه ده چې دا ادعا په خپلواک ډول تایید شي. د کافا په نوم د آسیا مرکز تر 1900 کلونو کش شو. د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې د افغانستان ټیم پرون قرغیزستان ته 3-0 ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې یاسر صافی د دې سیالۍ غوره لوبغاړی وبلل شو. د افغانستان لوبډله له ایران او ازبکستان سره لوبي په مخ کې لري او هالند او ډنمارک ویلي چې د ځانګړو شرایطو له پوره کېدو وروسته به اوکراین ته F-16 جنگي جټ الوتکې ورکړي. اوکراین له ډېرې مودې راهیسې د دا ډول مرستو په تمه دی څو د روسیې د یرغل په وړاندې په دفاعي وړتیاو کې رامنځته شوې تشه لرې کړی شي. هالند اوکراین ته د 240 او ډنمارک ته 19 جټ الوتکو د ورکولو ژمنه کړې ده. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په پاکستان کې یو شمېر افغان خبريالان شکایت کوي چې د خبريالانو ملاتړو بنسټونو یا نورو لورو ورسره تر اوسه پورې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. یو شمېر دغه خبريالان چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوروسته لویری پاکستان ته تللي یا خپل دندې له لاسه ورکړي، وایي چې په دغه هیواد کې له سخت وضعیت سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
ځان افغان خبریال زړګی حق مل پیژنې او ویل ډېرې مودې رئیس په پاکستان کې اوسي او تر اوسه ورسره هیڅ چا مرسته نه ده کړې. ښاغلی حق مل په خپلو څرګندونو کې چې په صوتي بڼه ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې دا کوي چې د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو ځینو مسؤلینو په دې وروستیو کې په پاکستان کې له یو شمېر افغان خبریالانو سره د مرستو د کېدو خبره کړې، خو ده نه د دغو مرستو څرک لیدلی او نه هم کومه داسې مرجع پیژني چې له خبریالانو سره د مرستې کړې وي یا کوي.
د مرستې غوښتنه مې له ځینې نهادونه په شمول د آر اس اف او ځینو سازمانونه چې د خبریالانو په برخه کې کار کوي د مالی مرستې غوښتنه مې ورنه وکړه. راسره هیڅ چا راسره مرسته نه ده کړې.
په پاکستان کې ډیری یو بل افغان خبریال شکریا سادات محمدي ورته شکایت کوي او وایي پاکستان ته کډه کولو ته ځکه مجبور شوی چې په سمنګان ولایت کې له مختلفو رسنیو سره د یوې خبریالې په توګه کار کوي او د طالبانو لخوا ګواښل شوی و. نوموړي په خپلو څرګندونو کې چې ټولنیزو رسنیو کې په صوتي بڼه خبرې شوې وای د یوې افغان ښځینه خبریالې په توګه په افغانستان کې په سختو شرایطو کې کار کاوه، خو اوس چې مرستو ته اړ ده هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. اوس د پاکستان په کراچۍ ښار کې اوسم او دلته هم بے برخلیک یم او له هیڅ چا یا کوم بنسټ څخه مرسته نه ترلاسه کړې. دلته نه کور لرم نه کار لرم، خلاصه هیڅ نشته او اوس په ډیر بد وضعیت کې یم. دغه خبرې لاندې مهال د رسنیو د ملاتړو بنسټونو یا نورو لورو لخوا ورسره د مرستو د نه کېدو شکایتونه داسې مهال کوي چې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون په ګډون د رسنیو او خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې له یو شمېر افغان خبریالانو سره د مرستو خبر ورکړی. د خبریالانو نړیوال فدراسیون IFJ د اګست په 14 په خپل ویبپاڼه کې په یو راپور کې وویل چې د افغانستان خبریالان اوس له ډېر بد وضعیت سره مخامخ او مرستو ته اړتیا لري. د فدراسیون ویلي د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، په دې هیواد کې د خبریالانو په تیره چې ډیرو په بیړه له هیواده د وتلو تکل کړی او ملاتړ کړی دی. د بنسټ همدارنګ ویلي چې په پاکستان کې له میشتو افغان خبریالانو سره د نغدي مرستو په ترڅ کې د پاکستان د خبریالانو فدرالي اتحادیې ته نږدې 40,000 یورو ورکړي چې په اسلام آباد کې دغو خبریالانو ته سرپناوی برابرې کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون همدارنګ ویلي چې روانه میلادي میاشت په اسلام آباد کې د یونسکو په مالي مرسته د افغان خبریالانو د اوسېدو لپاره 2 میلمستونونه پرانستل شوي دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د ځینو نورو مرستو تر څنګ دغه راز ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په دغه هیواد کې د خبریالانو لپاره وضعیت ډیر خراب شوی دی. د دې فدراسیون په وینا په زرګونو خبریالان له هیواده وتلي چې یو کم شمېر د ښې راتلونکي په هدف د امریکا او کاناډا په ګډون یو شمېر لویدیځو هیوادونو ته تللي، خو په سلګونو نورو د پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي دي.
په پاکستان کې مو د افغان خبریالانو شکایت واورید چې چا ورسره مرسته نه ده کړې. د ته ورته شکایت په افغانستان کې پاتې خبریالان هم لري. په څلورو ختیځو ولایتونو کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکو شکایت کوي چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي او تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. دغه شکایتونه وروسته له دې پیل شول چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون لخوا په یو راپور کې وویل شول چې دوی په تیرو 2 کلونو کې افغانستان کې له 200 خبریالانو سره په لسکو نظر یورو مرسته کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې خبریالانو د رسنیو کارکونکو وای په هیواد کې درغلي بدلون سره ګڼ همکاران بې دندو شوي او کوم چې دندلري هغه هم اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په وینا چې د خبریالانو د رسنیو د کارکونکو په نمونه ګڼ سوداګریز بنسټونه او ټولنې جوړې شوي او له یو شمیر هیوادونو او مرستندوی ادارو یې کومکونه ترلاسه کړي، خو دوی ته یو افغانۍ هم نه درسېدلې. د کونړ دوه تنه خبریالان عباد الله سادات او فضل واحد افکاری
دوی همیش د خبریالانو حقونه خوړلې دي، خصوصا د تیر نظام له سقوط را په دی خو د خبریالانو په نوم چې تجارت کوي دغه خلکو نږدې او لری خپلوان د خبریالانو په نوم بهرنیو ملکونو ته لاړل، مرستې ترلاسه کړلې. خو اصلي خبریالان هغه چې په دې هیواد کې کار کړی دی د بیان د ازادۍ لپاره، د بشري حقونو لپاره مبارزه کړې، هماغه خبریالان اوس هم په هیواد کې خواروزار پاتې دي.
په کونړ کې مونږه هر ډول خبریالان درو چې هغه په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي، د وظیفونه منفق شوي دي، همدارنګه داسې شاقه کارونو ته هغوی مخه کړې ده چې باید هغوی لاسنیوی شوي وي، خو تر اوسه پورې داسې یو بنسټ پیدا نه شو چې هغوی د دوی سره مرسته کړي.
په لغمان کې د خبریالانو د خپلواکې ټولنې مسؤول انقلابي سبزی راته وویل د دوی په ولایت کې هیڅ خبریال او د رسنۍ کارکوونکي دغه مرسته نه ده ترلاسه کړې.
نو په لغمان ولایت کې هیڅ یو خبریال هم د غمرسته ترلاسه کړې نه ده. مونږ هم نه پوهیږو چې د غمرسته دوی چاته ورکړې ده، که دوی د لیست خور کی چې د غمرسته دوی خبریالانو ته ورکړې ده او که دوی چیرته په سر چوک کې په چا باندې د غمرستي ویشلې دي.
خبریالانو د رسنیو کارکونکو وای په اوسنیو شرایطو کې د سخت اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، خو بیا هم یو شمېر کسان شته چې د دوی په نمونه سوداګري کوي او حقوق یې خوري. د شرق تلویزیون خبریال ساحل
هر څوک چې د خبریال په نوم مرسته ترلاسه کوي او یا د خبریالانو استازي ځان بولي، موږ د دغه استازولي هیڅ نه منو، ځکه افغان خبریالان له سقوط را وروسته شخصا دلته په ډګر کې چې کوم موږ سره په دندو بوخت دي، په ډیرو سختو حالاتو کې خپلې دندې پر مخ بیایي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. خو بدبختانه چې د هیڅ ډول د ارګان د هیڅ بنسټ د هیچا لخوا ورسره کوم مرسته نه ده شوې او نه هم لاسنیوی شو.
د خبريالانو د غبرګونونو وروسته له هغه راپورته شو چې د آی اف جی یا د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون لخوا په یو راپور کې داوه وشو چې دوی په افغانستان کې 200 خبريالانو سره کومک کړي او هر یو ته 350 یورو ورکړي دي. د فدراسیون همداراز ویلي چې په اسلام آباد کې هغو افغان خبريالانو ته یو میلمستون نیولې چې له افغانستان څخه وتلي او اوس مهال په اسلام آباد کې ژوند کوي. هڅه مو وکړه چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون له مسؤلینو معلومات ترلاسه کړو چې دغه مرستې د چا پر لاس او کومو ژورنالیستانو ته ورکړي، خو په اړیکه نیولو او ځواب ترلاسه کولو بریالي نه شو.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اینا لی سه دختره خود خود دیگه جان خلاص کردم دادم شانه به خاطر مشکلات اوشنی نانشنی چطور میکردم؟
د یوې کونډې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې له بد اقتصادي حالت سره مخ ده. په افغانستان کې د اوږدو جګړو له وجې ډیری میرمنې کونډې شوي او ماشومان د پلار له سیوري څخه بې برخې دي. دا میرمنې وایي چې دوی له هیڅ لوري هم مالي ملاتړ نه لري. په دوی کې یو شمېر کونډې ښځې چې په دې وروستیو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې وایي د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. په خبره د جمهوریت له سقوط مخکې خپله په بېلابېلو ځایونو کې کار کوو او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې، خو اوس چې ټولې لارې ورباندې بندې شوې دي دوی او یتیم ماشومان له بې شمېره ستونزو سره مخ دي. بصیره یوه له همداسې کونډو میرمنو څخه ده. هغه وایي
سه دختره خود خود دادم شانه به خاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم؟
درې وړې وړې لونی مې ورکړي، واده مې کړې، د ستونزو له وجې ډوډۍ نه اوبه نه څه مې کړې وې. خپلوانو کې مې واده کړې، اوس مې یوه کوچنۍ لور چې له پلار څخه یو کله نه پاتې وه راسره ده. زامن مې له مستري سره شاګردان کړي، سهار ځي ماښام راځي، د اونۍ 200 روپۍ هغو ته ورکوي.
هفته 200 روپۍ به راځو امید.
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې. میرمنې هم په ډېری ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي. له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې. د میدان وردګو اوسیدونکي ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کونډو وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا یو دی موږ خپلوان ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی. چې زه درته وایم، میړه یې په پخواني نظام کې و، په مغو نظام کې شهید شول، بیا یې د میړه یې پلارم یو ورور و، بیرته د دې خاوند هم یو ورور دی او هغه خو شهید شول. د هغو نه دې ته یو ځای او دوی لران پاتې شوي دي. دا خپله ځوانه جانه ده، بیا دولت خو هغو ته معاش ورکول که نه تقاوت یې لرله، نورې مرستې به یې هم ورڅخه کړلې. نو تر څو چې نظام سقوط شوی دی دا بیچاره حتی گدایی ته احتیاج شوی دی، چې گدایی وکال مخکې به په کابل کې کور واسي دي، دو ځای نه کډه تللی د اطراف ته، ځکه چې دلته کومه کرایه او کوم ژوند چې د ښار دی هغه یې نه شوی کړلی. نو دا مجبوره شوه بیچاره چې هلته تللی، د اولادونه یې در بدر، ژوند ډېر سخت دی. یو خپله همسایه د هغه مې سترګو لیدلی حال دی چې هغه بیچاره موسسو دپاره به یې بعضې قالي شوان به چې ګنډل هغه په موسسو کې کار کړی اوس کل تر کله چې دغه کارونه بند شوي دي، هغه بیچارهګان خپله یوه مړی الله روزي نه شي پیدا کولای. کوم کومکونه چې د خارج د طرف نه افغانستان کندو یتیمانو ته رسي او بېوزله خلکو ته رسي، هغه ټول د خپل مباینو کې تقسیم وي. دغه زه د دوه صحنې زه شاهد یم او شاهدي ورکوم چې کوم کارتونه چې د کومک دپاره رسي په هغو باندې غذایي مواد ورکوي، هغه ټول کارتونه هغه څوک خلي چې د خپله پیژني چې هېڅ مستحق نه دي. تو په هغو کې په سلو فیصدو کې په هغو کې 30% مستحق ته ورکوي، 80% غیر مستحق ته ورکوي. په یو کور کې درې کارته مثلا لور او ورور او مور او دوت خپل ځانو ته درې درې کارته جوړ کړي ځای خلک چې مستحق دي هغه ټول څوک په خارج کې څوک په داخل کې خدای ویلیار نه خپل هغه پیدا کوي شي خپل هغه روزي پیدا کوي شي هغه خلک چې مستحق دي هغه در په در تاوي کې خیرات ټولې وي خاص کو دی بي وي چې موږ کومک موږ غوښتل ته هیڅ کومک نشته دی خلکو زه هیڅ شي نشته دی زه په خپل د صحنه شاهد یم چې هغه کارتونه چې کوم د خصوصا موسسي وي شي واست مواد په غو باندې ورکړي هغه هم د خپل اشخاص ته کوم چې دی پیژني خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه به تخصیبي افغانستان اوسنۍ وضعیت